ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅವರಿದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನೆಹರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಅತಲ ಸಮದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ಶಲಮಾನೇಟರ ವಕ್ತ ಶಿವೇದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಅತ ಬಜಿ ಔದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ ರಸ್ ಔ ದಶ್ ಪೇ ಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಿಮಿ ಗೆಂಟೆ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕೆ ದರ್ ತಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾವಸ್ತವಳಾಂದಿಕ್ಕು ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬ್ರುನು ಸರ್ಟಕಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮಾನ್ ಬರ ಎವಾನ್ ಯ ಸೆನೆಟ್ ಕೆ ಸೌದಿ ಅರಬ್ ಕೆ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಫೌಜಿಯಾನೋ ದ ಪರ್ದೆ ಕೆ ದೊ ಆಳ ಪುಖ್ತನೆ ರಾಪೋರ್ ತಶಿಬಿದಿ ಔ ದ ಸೆನೆಟ್ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ರಜಾ ರಬ್ಬಾನಿ ದ ದಿಫಾ ವಜೀರ್ ಖುರ್ರಮ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಪರ್ಜದ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮಾನ್ ದಸ್ಪಕಾಬಿ ಕಾರವಾಯಿ ಕವಲು ದಳಕ ವರ್ಕಳೆ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಖಾರಜಾ ವಜೀರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ದ ಗುಲ್ ಪೌರಜ್ ದ ರೂಸ್ ಖಾರಜಾ ವಜೀರ್ ಪ ಬಲನಾದ ದಗ ಹೆವಾದ ಪ ಸಲೋ ರಜನಿ ಸಫರ್ ಮಾಸ್ಕೋ ತರವಾನ್ ಶಿವೆದೆ او د شام سره نکون کې ډلبای د یاقیانو د کنټرول لاندې غو تاسو مکی د حکومتي ځواکونو په حمله کې سلور نبی کسان وجل شو دي او وکشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پارلمان بر ایوان یا سنټ کې په سعودي عرب کې د پاکستانی پوځیانو د پرځای کېدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي او د سنټ چیرمن رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر پر ضد د پارلمان د سپکاوي کاروای کولو دړکا ورکړې ده. سینیټر رضا ربانی د پاکستانی پوځ په سعودي عرب کې پرځای کولو په اړه د دفاع وزیر سینټ ته ورکړې تفصیل هغه وخت رد کو کله چې نوموړي د پرځای کوونکي پاکستانی پوځیانو د عملیاتو تفصیل ښکاره کولو نه انکار وکړو. میار زربانی بیلی د کومې معاهدې تلاندې چې سعودي عرب ته عسكر لیږل شوی د دې تفصیل څه دی او دا چې دغه پاکستانی پوځیان به څه خدمات ترسره کوي. د دفاع وزیر سنټ ته ویلي دا وخت سعودي عرب ته 1450 پاکستانی پوځیان لیږل شوی دي او په راتلونکو څو میاشتو کې به زر نور عسكر لیږل کیږي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د ګلپورز د روس خارجه وزیر په بلنه دغه هیواد په سلو ورځني سفر ماسکو ته روان شوه دی. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخانو موړې با په ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په دوه اړخیزه اړیکو او سیمیز او نړیوالو مسلو باندې خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه سوات کې قامی جرګې د مدني ټولنې فعالینو او قانون پوهانو په سیمه کې د مظاهره چانو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت ما دولاندې جوړ کړل شوې مقدمه غندلې دي. پرون د سوات په خوازه خیل او منګوره کې ځوانانو او مدني فعالانو په پوځي چیک پوسټونو د خلکو تنګولو پر ضد مظاهره کړې. په دغه مظاهره چانو کې په شپږو تنانو باندې د خوازه خیل په تھانه کې د ترهګرۍ او بغاوت لاندې مقدمه درج کړل شوې دي. د شام د بشري حقوقو سرنه کوونکې ډلوی د یاقیانو د کنټرول لاندې غو تاسیمه کې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي هیوادونو په حملو کې سلور نوي کسان وژل شوې دي. د سار دغه ډلې ویلي د پایتخت دمشق سره نږدې د حکومت د ګیرې لاندې په سیمه باندې هوایي حملو دراکټو او توپونو په ډزو کې 325 نور کسان ژوبل شوې دي. او په داسې حال چې ترکی شام کې د کوردانو د کنټرول لاندې آفرین سیمه کې د کورد ملیشه ځواکونو یا وای پی جی خلاف پوځي عملیات تیز کړي دي، انقرې د شام په هغه رپورټونو باندې احتیاط سره خپل رد عمل څرګند کړی دی چې وای شام د وای پی جی خلاف پوځي عملیات کول غواړي. د ترکی خارجه وزیر مولټ کیوسوګلو د ګل پورز ویلي کچره شام د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کولو لپاره دغه سیمه ته ورځي نو د دوی لپاره څه مسله نشته، خو زیاته کړي کچره شامی ځواکونه د وای پی جی د تحفظ لپاره افرین سیمه ته ورځي نو څوک هم د غلطه د ترکی د پوځي عملیاتو مخه نشنی ولې. انقره په کورد ملیشه ځواکونو باندې په ترکی کې د یوې لسیز راهسې روان یاغی توپ کې د لاس لرلو تورونه لګوي. وایټ هاوس وایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې 13 هفته په سکول کې د ډزو پیښې وروسته د وسلو اخیستلو لپاره وفاقي کچه د سارنې سختولو مرسته کوي. 13 هفته 19 کلن هلک نیکولس کروز اقرار کړی چې تیر کال د سکول نه اوباسلو وروسته هغه 13 هفته د فلوریدا په یو های سکول کې په خپل رایفل 14 طالب علمان وژلي. او کرملین د ګل پر د روسي حکومت لخوا د امریکای کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د لاس وهنلي تورو نارت کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف خبر اعلانو ته ویلي د امریکای لګول شوي تورونه بې بنیاد دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پارلمان برای وان یا سینټ په سعودي عرب کې د پاکستانی پوځیانو د پرځای کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي او د سینټ چیرمن رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر نه یو شمېر پوښتنې کړې دي او دا دړکې هم ورکړې ده چې د پر ضد د پارلمان د سپکاوي کاروایی هم کولی شي، ځکه چې هغه د نوموړي د پارلمان د ځینې غړو د یو شمېر پوښتنو جوابونو ورکولو نه انکار کړی دی چې پکې دا تر ټولو مهم و چې دغلته د څه مقصد لپاره پوځیان پردې کولی شي او هغې به څه خدمات ترسره کوي. نور حال په یو تفصیلي رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان د سینټ یا ایوان بالا مشر رضا ربانی ویلي چې د هاغلی دستګیر لخوا سینټ ته ورکړل شوی تفصیلات ورته نه دي منظور، کله چې هغه ویل چې د لیګلی کیدونکو عسکرو په سعودي کې د عملی کار یا عملیاتو په اړه معلومات نشي ښکاره کولی. د سینټ چیرمن رضا ربانی ویل د کمی معاهده د لاندې چې سعودي عرب ته عسکر لیګلی شوی دي د هغې تفصیلات څه دي. سینټر رضا ربانی دا تپوس هم وکړو چې په سعودي عرب کې پاکستانی ځواکونه څه خدمات ترسره کوي. سینټر رضا ربانی ویل حکومت سعودي عرب ته پوځیانو د لیګلو په اړه د وزیر اعظم په بیان هم تنقید وکړو او وی ویل دغه بیان نامناسب و. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر سینټ ته ویل دا وخت سعودي عرب ته 1400 پاکستانی پوځیان لیگلی شوی دی او په آینده سو میاشتو کې به زر نور اسکر لیگلی کیږي. خورم دستگیر زیاته کړي چې د ترهاګرۍ پر ضد د سعودي ځواکونو د تربیه لپاره پاکستانی اسکر د سعودي عرب په بیلابیلو برخو کې پر ځای کړي شوی دي. د پاکستان د پوست پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړې د سنی اسلامي هیوادونو د ائتلافي ځواکونو مشر دی. سیړونکو وایي د سنی اسلامي هیوادونو د دغه ائتلاف بنیادی مقصد په منځ ختیځ کې د ایران د اغیز مخه نیول دي. په پاکستان کې ځینې خلکو په سعودي ائتلاف کې د پاکستان د شمولیت مخالفت کړی دی. په دې وجه چې د دې لامل به د هیواد دننه شیا سنی اختلاف نور هم زیات شي. د سعودي عرب تا د پاکستانی عسکرو په لیږلو د تشویش یوه وجه د یمن په خانه جنگی کې د سعودي عرب ککړتیا هم ده. سعودي ځواکونه د ډیر وخت راهسې د شیا حوثی یاغیانو خلاف بمباري پیل کړې ده. د پاکستان د پیپلز پارټي سینیټر فرت الله بابر ویلي چې داسې راپورټونه دي چې پاکستانی پوځیان به په سعودي عرب کې د یمن د سرحد سره پر ځای کولی شي. خو سینټ ته د باور ورکول لپاره د دفاع وزیر ویلي چې پاکستانی عسکر به د سعودي عرب بهر نه لیږلی کیږي. خو د سینټ مشر رضا ربانی په دغه یقین دهانه باندې د ناباورۍ اظهار کړی او هاغلی دستګیر ته ویلي چې دغه ځواب نه مطمئن نه دی. د سینټ مشر په دغه موقع د دفاع وزیر ته وویل چې هغه د پارلمان څخه کوم معلومات نشي پټولی او ورته د کیمرې په موجودګۍ کې په سینټ کې د دغه مسلې تفصیلات ورکول وړاندیز وکړو. رضا ربانی په دغه موخه زیاته کړې چې موږ ماشومان نه یو او موږ ته د لالیپاپې یا چاکلیټونه نه راکول کیږي. خو د دفاع وزیر د دغه وړاندیز نه انکار وکړو او وی ویل چې نوموړی د دغه عسکرو د عملیاتو د میشن په اړه معلومات نشي ورکولی. نوموړی ویل چې دا تپوسونه مه کوئ چې دغه عسکر به په سعودي کې په کم ځای کې پر ځای کولی شي. د سینټ د غونډې وروسته د دفاع وزارت لخوا یو جاری کړی شوی بیان کې د پاکستان او سعودي د اړیکو یو فهرست ورکړی شوی چې ورته د عسکرو د لیګلو لپاره د جواز پیدا کولو یوه هڅه ویل کیږي. یاد دی وی چې د تیر زیارت پر وخت د پاکستان پوز ویلی او سعودي عرب سره د دوړخیزه امنیتی مرستو په لړ کې د پاکستان نور پوزي ځواکونه سعودي عرب ته لیږلي کیږي. د جمعې پر وخت د پاکستان د سینټ په شوي غونډه کې د پیپلز ګوند سینیټر هاغلی فرت الله بابر سعودي عرب ته د نور پوزیانو په لیګلو اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلی وو پوز د نورو ځواکونو سعودي ته د لیګلو اعلان خو کړی، خو دا یې نه ده په ډاګه کړی چې د دغه پوځیانو شمیره به څومره وي. هغلی بابر ویلي پوز سعودي ته د نورو ځواکونو د لیګلو دا اعلان د پاکستان د پوز سلحکر د سعودي د سفیر سره له لیدنې وروسته کړی دی او د دې وړاندې پوځي سلحکر د سعودي عرب نه اعلانه سفر هم کړی چې د هغې په بابله پارلیمان بیخي بې خبره ساتلی شوی دی. د پاکستان د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر مالکی د پنځشنبه پرواز د پاکستان په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې لیدنه کړې و چې له دغه لیدنې وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې سعودي ته د نورو پاکستانی ځواکونو د لیګلو اعلان کړو. د پاکستان پوز د تازه لیګونکو عسکرو شمیره او وخت نه دی ټاکلې او نه په دغه اړوند نور تفصیل بیان کې ورکړی دی. د پاکستان د پوز تر مخه د سعودي عرب سره په کال 1972 کې یو تړون شویو د کمې لاندې چې په سعودي عرب کې 1170 پاکستانی پوزي سرتیری د وړاندې څخه هلته موجود دي. سعودي عرب په کال 2015 کې هغه وخت په یمن کې هوایی پوزي بریدونه پیل کړل چې کله د ایران ملاتړي حوثی یاغیانو په پلازمینه سنا وروختل او بیا په کال 2018 کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي صدر ابو ربو منصور هادي حکومت نسکور کړو. سعودي عرب د ابو ربو منصور هادي په ملاتړ کې هلته عملیات پیل کړیو. سعودي عرب په یمن کې د عملیات وړاندې پاکستان ته د پوز لیګل ویلی وو خو په پارلیمان کې دغه خواست د یو قرارداد د لارې رد کړی شوی او ویلي شوی چې پاکستان دې په دغه اړوند به تر پاتې شي. د کال 2015 په وروستو کې سعودي عرب د یو سلویخت اسلامي ملکونو یو اتحاد جوړ کړی او پاکستان یې هرکلی کړیو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د سنی مسلمان هیوادونو د پوزي اتحاد په رسمي ډول پرانستا د تیر کال نومبر په میاشت کې په ریاض کې په یو غونډه کې شوې چې پکې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د ګلپورز د روس خارجه وزیر په بلنه د دغه هیواد په سلور ورځني سفر ماسکو ته روان شوی دی چې هلته به په دوه اړخیزه سیمه ییز او نړیوالو مسلو باندې خبرې کوي. نور حال په تاسو زمونږ همکار شوبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر خبرداري ورکړې کچرې پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا د ترهګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي شو نو د ترهګرۍ پر ضد روانو کوششونو به بد اثر پرېوځي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د کورونا چارو وزیر حسن اقبال دغه خبرې په داسې محال کړي چې په فهرست کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیوال ادارې غونډه روانه ده چې په کې به دغه فیصله کیږي چې پاکستان د دغه هیوادونو په نوم لړ کې شامل کی. کچارې د پیرس په دغه غونډه کې دغه پریکړه وشي نو د سیډونکو په نظر پاکستان ته به دغه فیصله ډیر اقتصادي زیانونه رسیږي. پاکستان په دغه فهرست کې د کال 2009 نه تر کال 2015 پورې هم شامل وو. تیر کال په نومبر کې هم په ارجنټینا کې یو نړیوال ادارې انټرنیشنل کوآپریټیو ریویو ګروپ یو دغه شان قرارداد وړاندې کړی و چې پکې د پاکستان لخوا د لشکر طیبه، جیش محمد او جماعت الدعوه ډلو سره مرستې او د نړۍ دغه ته پام راګرځول شوی و. د پاکستان د وزیر اعظم اقتصادي صلاحکار مفتاح اسماعیل ته رونی رائټرز خبری ادارې ته ویلو امریکا او برتانیا په اف ای ټی اف اداره کې د وړاندې نه دغه وړاندې سکړه چې پاکستان دې د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل شي او وروسته یې د جرمني او فرانس ته هم غوښتلی چې په دغه وړاندې سکې د ورسره ملګرتیا وکړي. احسن اقبال ویلي چې پاکستان په دغه لړ کې په سفارتي توګه د بیلابیلو هیوادونو سره رابطې پیل کړي چې دوی په دې خبره قانع کړي چې که پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو تر هغه پر ضد روانه جګړه باندې به د دې ډیر بد اثرات پرېوځي او تمه یې څرګند کړې ده چې نړیواله ټولنه به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ ومني. اخوا د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف تېره ورځ د روس په څلور ورځني سفر تللی دی. د پاکستان خارجه وزیر دا سفر په داسې مهال کېږي چې امریکا په پاکستان فشار زیات کړی چې په خپله خاوره دې د طالبانو او حقانی ډلې پر ضد اقدامات وکړي او په روس هم دا تورونه لګول کېږي چې په افغانستان کې طالبانو ته وسله او نور کومک ورکوي. د پاکستان د خارجه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د روس د سلور ورځو د دورې په مهال به خواجه آصف په ماسکو کې د خپل روسي همنصب سرګی لاوروف سره په سیاسي، تجارتي، تعلیمي او دفاعي برخو کې تعلقات د نورو پراخولو په موضوع هم خبرې کوي. خواجه آصف د روس سفر په داسې مهال کوي چې د پاکستان او د امریکې تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. واشنگتن په اسلام آباد فشار زیات کړي چې هیواد دی په خپل خاوره د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. د امریکې د فشار په جواب کې پاکستانی چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ذمہواري په پاکستان اچي او د پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړي. امریکایي او افغان چارواکي په روس په افغانستان کې د لاسوهنې او د طالبانو د کومک تورونه هم لګی. که څه هم روس طالبانو سره د مرستې رپورټونه ردوي، خو طالبانو روس سره د رابطو تصدیق کړی دی.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
چین د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې د گوادر بندر او دې سره په تړلو منصوبو تقریبا د شپیتو عربو ډالرو سرمایه کاری شروع کړې ده، خو په بلوچستان کې د یاغیانو او د بلتونخوخو د هلو ځلو له سببه د چین دغې پریمانه سرمایه کارۍ ته لوی خطرې راولاړې شوې دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار فائنینشل ټایمز کې پاکستان کې د چین د سرمایه کارۍ او دې ته د پیښو خطرو په حواله یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: چین پاکستان کې د خپل شپېته ارب ډالره د سرمایه کارۍ د بچ کولو دپاره د بلوچستان بلتونخواخو سره خبرې اترې شروع کړې دي. فائنینشل ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې چین د 50 کالو نه د زیاتې مودې راسې د بلوچستان بلتونخواخو سره پاکستان کې او په خصوصي توګه بلوچستان کې د خپل درنی سرمایه کارۍ د محفوظه کولو لپاره خبرې اترې شروع کړې دي. د دغې خبرو اترو نه خبر دریو تنانو فائنینشل ټایمز ته ویلي دي چې چین د بلوچستان بلتونخواخو او یاغي جنګیالو سره ځان له نیغ په نیغه خبرې شروع کړې دي، ځکه چې د چین په سرمایه کارۍ شروع کیدونکې زیاتې ترقیاتی منصوبی په بلوچستان کې دي. اخبار لیکي چې چین د تیرو 500 کالو نه د نورو ملکونو په کورنو معاملو کې د ګوتو نه وهلو په پالیسۍ روان دی، خو ښکاري داسې چې چین پاکستان کې د هغې خلا ډکول غواړي کومه چې د امریکې د پاکستان نه د زړبدي کېدو له سببه پیدا شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا د توندلارو ترهګرو خلاف د پاکستان د زړه پورې اقداماتو د نه کولو له سببه د پاکستان نه زړه ماتې شوې ده. په دې سبب امریکې اوس د پاکستان نه لاس راښکلی دی. خو بل طرف ته د پاکستان په سیاست کې د چین پر راننوتو هندوستان ډیر وار خطا شوی دی. فائنینشل ټایمز د پاکستان د یو چارواکي د خولې لیکلي دي چې چینیانو په چپه خولې ډیر لوی پرمختګ کړی دی. دغه چارواکي وایي چې د بلوچستان بلتونخوخي خال خال حملې کوي، خو د ذکر وړ څه حملې یې لا تر اوسه پورې نه دي کړي، خو چین د خپلو منصوبو د حفاظت د یقیني کولو دپاره دا قسمه خلکو سره په خبرو اترو کولو مجبوره شوی دی. فائنینشل ټایمز په دې لړ کې تیر کال د بلوچستان په گوادر کې چینیانو سره د کارکونکو لسو مقامی مزدورانو د قتلېدو ذکر کړی دی. ډیرو خلکو دا خبرداري هم ورکړی دی چې د چین درنه سرمایه کاری به پاکستان نه یو توفیلی ریاست جوړ کی اگر که چین په سوسو کرته ویلی دی چې د چین پاکستان کې د فوج ساتلو هیڅ نیت نشته. فائنینشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان چارواکو د بلوچستان بلتونخوخو سره د چین په خبرو اترو خوښي ښکاره کړې ده، ځکه چې په قول د دې چارواکو بلوچستان کې په امن او قلاري راتلو کې د ټولو خیر دی. پاکستان کې د ډیرو چارواکو خیال دی چې د پاکستان د فوزی امداد بندولو امریکایي فیصلې د پاکستان خلک او حکومت چین ته نور ورنږدې کړي دي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د خیبر پختونخوا په سیلانۍ سیمه سوات کې قومي جرګې د مدني ټولنې فعالینو او قانون پوهانو په دغه سیمه کې د مظاهره چانو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې جوړ کړل شوي مقدمو سخته غندنه کړې ده. نور حال په تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په سوات کې د مظاهره چانو په ضد مقدمه کولو په سر یو شمیر مدني فعالانو او قانون پوهانو خپل کلک غبرګون ښکاره کړی. د یکشنبه په ورځ خوازخیله او منګوره کې ځوانانو او مدني فعالینو په فوزي چک پوسټو د خلکو د زورولو په ضد مظاهرې کړې وې. په دغه مظاهره چانو کې په شپږو تنو باندې د خوازخیله په تاڼه کې مقدمه درج شوې ده. مقدمه یا اف آی آر د باچاګل، ایمل خان، احمد شاه، اظهار حسین شاه او لطیف په ضد درج شوې ده. د دې مقدمې په سر یو شمېر خلکو په ټولنیزو مطبوعاتو خپل غبرګون ښکاره کړی او دا ګامې غندلی. د پولیسو وینا ده چې مقدمه یوازې د هغه خلکو په ضد درج شوې ده چې د ریاست په خلاف نارې وهلې وې. د سوات سره تعلق لرونکي او نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په ټویټر لیکلی دی چې زه په سخت سره دا غوښتنه کوم چې د خوازخیلې په پر امنه مظاهره چانو سوې مقدمه دی زر تر زره ختم کړي، فوزی او سیول انتظامیه دی د خلکو شکایتونه حل کړي، نه چې دوی وویروي. د سوات د کمی جرګې غړي خورشید کاکا جی د ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په سوات کې پر امنه مظاهره سوې وه او وایي چې د سوات کمی جرګه په مظاهره کوونکي د مقدمې خندنه کوي. دوی وایي چې دا ظلم دی. مدني فعال عثمان اولسیار چې په دې احتجاج کې ګډون کول دیوا ریډیو سره خبرو کې وو ویل چې پاکستان په آئین کې د پټاګه ده او په آئین کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې خپل حقونه وغواړي. هغه زیاته کړه چې په دې احتجاج کې د ریاست په ضد نارې نه دي وهل شوي، خلکو خپل جایز غوښتنې کړې وې. وایي هغلته په چک پوسټونو د خلکو سره ناروا سلوک کیږي، چې په چک پوسټونو او کورونو کې د ښځو تلاشیانې کیږي او د تلاشي په مهال دوی سره ښځې اهلکاري هم نه وي، نو خلکو د دې خلاف نارې وهلې وې. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د څانګې مشر محسن داوړ هم په ټویټر د دې اف آی آر غندنه کړې او وایي چې چاسي په سوات کې په فوزي چک پوسټونو د غیر انساني چلند په ضد مظاهره کوله، موږ د سوات د مظاهرې کلک ملاتړ کوو. په سوات کې د فوزي چک پوسټونو په ضد احتجاجي مظاهره په داسې حال کې چوي سی سو ورځې وړاندې په خوازخیله کې یو فوزي چک پوسټې باندې د لټون یا تلاشي په کتار کې یو ناروغه کم عمر ماشوم ژوند له لاسه ورکړی و او د روانې میاشت په درېیمه نېټه د سوات په کابل تحصیل کې نږدې درې نیم کاله وروسته یو ځانمرګي برید وسو چې پکې یوولس فوزي سرتیری ووژل سو او څوارلس نور ژوبل سو. د دغه پیښو وروسته په سوات کې په فوزي چک پوسټونو د لټون عمل نور هم زیات سو. په سوات کې په کال 2009 هم کې د طالبانو په ضد فوزي عملیاتو وروسته ځای پر ځای فوزي چک پوسټونه جوړ کړل شوي چې ځینې پکې ختم کړل شوي وو خو ډېر پکې اوس هم شتون لري. په سوات کې دننه او سوات ته په تلونکي لارو کې دا وخت په درګۍ، شموزو، گاړو کبل، شریف آباد، میټه سوات، لنډاکۍ او مایار کې غټ فوزي چک پوسټونه دي چېرته چې د خلکو شناختي کارډونه کتل کیږي او تلاشي هم اخیستل کیږي.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین ویلی دی د سوات احتجاج کوونکو غوښتنه دی عمرلې شو حکومت د احتجاجي مشرانو پر ضد طرح کړې مقدمه بیرته واخلي. د موړي دا خبرې د وایس اف امریکا دی رادیو په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې کړې دي. د غمره کته تاسو وړاندې کوو.
ډېر داسې حرکت شوی دی چې د مطلب په الفاظو کې نه راځي، ډېر بد حرکت یې کړی د حکومت او ولس حیران دی چې هغه کس هغه پولیس والا چې په دهشتګردی کې یې کوله ککړ وو هغه خو څوک نه نیسي، په هغې باندې څه په مشکل فایرونه ګډ شول. او هغه خلک چې امن غواړي په علاقه کې، په علاقه کې یو اسانتیاوې غواړي، په هغې باندې دوی د دهشتګردی تومتونه لګوي. ته ګوره دهشتګردی معنا دا ده یره دومره یره خوراکه چې یو کس سم کوي څوک نشي ورته ویلي. نو دلته چې کوم په چک پوسټونو باندې کوم عمل کیږي هغه په خلکو کې یره خوروي، یعنی دا چک پوسټونو وال عمل دی دغه دهشتګردی ټایپ تا. نو د پار دا چې هغه یو ماشوم مړ شو د هغه باندې مقدمه درې شوی و چې ولې تاسو دومره هغه وکړو چې دا یو ماشوم مړ کېدو تاسو لاره نه ورکوله. اوس چې کوم خلکو دغه امن غوښتنه وکړه چې داسې دی نه کیږي چې ماشومان مړ کیږي، خلک زورول کیږي، نو که دغه ماشومان نه مړ کیږي دا خلک نه زورول کیږي نو خلک به خوشحال وي او امن به وي. خلکو د امن غوښتنه وکړه او ریاست او پولیس ورته وایي چې دغه کسان دهشتګرد شول. دا اوس د پښتون قوم زغم او صبر ختم شوی دی. داسې الفاظونه، داسې کیسې د پښتون قوم د صبر امتحان د نور څوک نه اخلي. نن دوی کړی دي دا د برداشت خبرې نه دي چې دوی د امن را وصلو خلکو ته تر هاګر وایي.
دغه د سوات احتجاج کوونکي چې کوم دي تاسو سره په تماس کې دي، په رابطه کې دي او کنه د دې ځان لسه یو تحریک دی؟
تحریک ځان لانه دي، پښتانه اوس یو ځای دي او دا غدا چې د پښتون تحفظ مومنټ لا تر اوسه پر دومره نه دی منظم شوی، خو چې دوی کله احتجاج کوو مونږ سره چې کوم دوی ملګری وو هغه په رابطه کې وو اول هم وو بیا چې کله په دوی باندې ایف آی آر وشو بیا هم دوی سره په رابطه کې وو مونږ وو بیا مونږ چې څومره وکیلان وو هغې سره مو هر هفتې وکړلې زه اوس لږ مصروفیات وي دلته هغې وجه نه کړې ما ویل زه به سلاودین صاحب سره خبرې کوم آی جی چې کوم دی چې دغه خبره ډېره غلط طرف ته روانه ده او مونږ ته ډېر بل شان پیغام دی ده خو
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د انقره د شام په هغه ریپورټونو باندې احتیاط سره خپل رد عمل څرګند کړی دی چې وای شام د وای پی جی خلاف پوځي عملیات کول غواړي. افغانستان د شام سره نه کوونکي ډله وایي د یاغیانو د کنټرول لاندې غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو په حملو کې څلور نوي کسان وژل شوي دي. نور حال په تاسو سره زمونږ همکار اشفاق مومن په دې ریپورټ کې وړاندې کوي.
په شام کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي دي چې د شام هوایي پوځ جنگي جازونو په غوطه سیمه کې په بمباری کې لږ تر لږه څلور نوي کسان وژلي دي. دوی وایي جنگي جازونو او هلیکاپټرو په دغه عملیاتو کې بیرل بمونه کارولي دي. په بمباری کې په بیت سوا او حمریا سیمو کې هم بمونه غورځول شوي دي خو په دغو کې د مرګ ژوبلو کوم تفصیل نه دی معلوم شوی. دوی وایي چې په غوطه سیمه کې د شوې بمباری له کبله د مړو په شمیر کې نور هم د اضافه ویره ده. دوی وایي چې د بمباری له کبله ودانۍ غورځېدلې او د ملبې لاندې د ګیر خلکو د ژوندي راوتلو امکانات هم کم دي. د شام د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوی دی چې د جوبلو معلومه شمیره دی وخت 325 چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د زیاتره حالت نازک دی. دوی وایي دغلته د وړاندې نه خلکو ته د خوراکي او طبي اشیاو په رسد کې مشکلات وو او د بمبارۍ وروستو د طبي اسانتیاو د کمی په وجه مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. رایټرز خبری اداره وایي چې تر دې وخته نه د شام حکومت او نه پوځ په تازه بمبارۍ باندې څه ویلي دي. خو د شام حکومت همیشله په دا ډول بمباریو باندې وایي چې د دوی جنگي الوتکې صرف وسلوال په هدف کوي. ملګری ملتونه وایي چې د کال 2014 راهسې په غوطه سیمه کې 400,000 خلک د حکومت لخوا د کرفیو لاندې دي. دا په داسې حال چې ترکیې د شام کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات نور هم توند کړي دي. د وای پی جی کورد وسلوال په افرین سیمه کې موجودیت لري. د دې راپورونو په ځواب چې شام افرین سیمې ته د خپل پوځ د لیږلو اراده لري، ترکیه ویلي دي که دغه عسکر د وای پی جی وسلوالو په ختمون پسې ځي نو دوی ته پې کوم اعتراض نشته. د ترکیه خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي خو که د شام پوځ د وای پی جی تحفظ لپاره دغه سیمې ته ځي نو هیڅ قسمه پوز د دوی مخه نشي نیوي. د ترکیې حکومت ځان ته هدف کې خو دی چې خپلې پولې ته سیلمه به د شام سره 1.5 کیلومتره سیمه د وای پی جی وسلوالو څخه بیخي صفا کوي. انقره تور پورې کوي چې وای پی جی وسلوال ترکیې کې د هغه کور ترخګره وسلوالو ملاتړ کوي کوم چې د لسیزو راهسې په ترکیې کې وسلواله مبارزه کوي. پرون د شام سرکاري ټي وی ویلي وو چې د صدر بشار الاسد حکومت د کورد وای پی جی وسلوالو سره په دې سلا شوې چې هلته خپل عسکر واستوي. خو د شام حکومتي چارواکي ګډ وډ بیانونه په دغې ورکوي چې ګنې دغه لوزنامه شوې او که نه. د شام چارواکي وایي چې په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي مداخلت د شام په خپلواکۍ ګزار دی او دوی به یې ضرور مقاومت کوي. خو ترکیه وایي چې دوی خپل سرحدي پوله د خوندي کولو لپاره دغه عملیات کوي کوم چې د دوی د نړیوال قانون سره سمه غوښتنه ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د شام صدر سره د خبرو په لار د دې لانجې د ختمولو غوښتنه رد کړې ده. د شام او ترکیې د پوځ ترمنځ څه قسم جګړه به د روس لپاره غټ مشکلات پیدا کوي کوم چې د صدر بشار الاسد کلک ملګری دی او د ترکیې سره یې هم مضبوطې اړیکې دي. د روس پوځ هم په شام کې د ترکیې پوځ ته د عملیاتو کولو لپاره لار ورکړې ده کوم چې د ګډو عملیاتو د لوزنامې لاندې دي. د ترکیې میډیا وایي چې د روس او ترکیې د مشرانو ترمنځ د شام په تازه صورتحال باندې په ټلیفون خبرې اترې شوې دي.
ګر ګران اوریدونکو هم په دې زبان دی زمونږ د نن سهار د درېو غنټو د خبرونه سر ته رسیږي. زمونږ ټول پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 9 بجې به سر ته وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پوره ریډیو ډیوه ریډیو د ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان. Thank you.